سلور بجیشوی احمد چی بریم دا زجردو دا دی سات پخبرونه که ستاسو کربه السلام علیکم تر هر سمخ که خبرونه دا رسانویو دا اصادی ندیوال اطلاف یا ام اف سی لافغانستانه دا دی اطلاف غری توب وخیست دی اطلاف پخبل اعلامه که چی پرون اخبرک را ویلی دی چی افغانستان دا دی لپاره استله دی چی پده غیوات که دا رسانویو اصادی لدوی سر دا شویوش بنو پر بنسرد نریعایت کیشی د طالبان ویان زبیح الله مجاهد تر دې پریکړې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دوی د رسنیو ازادیو ته ژمن دي. افغانستان په 2000 کال کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په وخت د ایم اف سی غړیتوب ترلاسه کړی و. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې او امنیت په چارو کې جکپوري استازی جوزف بورل د ازبکستان د ولسمشر شوکت مرزیایف سره د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سرحد د وضعیت په اړه تېره شپه خبرې وکړې. ښاغلی بورل د دې لیدنې کتنې په اړه په ټویټر کې لیکلی دي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو د اروپایي ټولنې اندېښنې هم د ازبکستان له ولسمشر سره شریکې کړې دي، خو ده په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې یو شمېر نورو چارواکو هم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه. د افغانستان لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسون تیره میاشت د افغانستان له سفر وروسته د دغه هېواد بشري وضعیت او پر ښځو لګېدلي بندیزونه د اندېښنې بللي وو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن ایران تورن کړ چې د وینو د بهېدو سبب کیشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیفرلی د بحرین په پلازمینې منامه کې یوې غونډې ته وویل چې هېواد به یې له خپلو متحدانو سره ګډې هڅې وکړي چې د ایران مخه ونیسي. اوکراین الویدیز متحدان ایران تورنوي چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکوي او روسیې له دې الوتکو په وروستیو کې د اوکراین په جګړې کې استفاده کړې ده. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې د بشري حقونو په شمول پر ډیپلوماتیکو موضوعاتو د خبرو لپاره قطر ته ځي، هلته به د امریکا د متحد ایالاتونو او ویلز ترمنځ د فوټبال لوبه هم وګوري. د فوټبال د نړیوال جام لوبې سبب قطر کې پیلېږي او د امریکا او ویلز مسابقه د دوشنبه په ورځ ده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفانتینو نن وویل چې د نړیوال جام لوبو کتونکي کولی شي چې د 3 ساعتونو په مخه د ورځې له بیرو پرته ژوند وکړي. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې د لوبغالو شاوخوا د بیر خرڅلاو منع شوی دی. د فوټبال د نړیوال جام مشرانو پرون د نړیوال جام تر پیل 48 ساعته مخکې اعلان وکړ چې د بیرو خرڅلاو د سټیډیمونو شاوخوا منع دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې افغانستان د رسنیو د ازادیو له نړیوال ائتلاف وویستل شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد
او نه دلته د رسنیو په وړاندې کوم بده پېښ یا بد اقدام سوی، برعکس له همکاري ورسره سوی ده او همکاري کېږي.
د جنوبی آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا بیا د رسنیو د ازادیو د نړیوال ائتلاف پریکړې ته اندېښمن دی.
ښایي رسمن ډېرو هېوادونو په ډله کې حساب شي چې هغه دیکتاتور هېوادونه دي.
دی افغانستان ته اشاره کوي. په دې خپرونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم درو چې وایي د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د ترهګرو بریدونه زیات شوي. د ځوانانو په خپرونه تاندې څانګې کې دا مسله څېړل شوې.
دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کې یا تشویقي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف له غړیتوب وویستل شو. دا پریکړه کاناډا او هالند کړې چې اوس مهال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف مهالنۍ مشري کوي. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف په خپل اعلامیه کې لیکلي دا پریکړه ځکه کوي چې د دې ائتلاف په وینا له بده مرغه اوس مهال په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ د نړیوالې ټولنې له ژمنو سره برابرې نه دي. تفصیل په دې راپور کې
د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په دې ائتلاف کې د افغانستان غړیتوب له منځه وړي. د دې ائتلاف په اعلامیه کې لیکل شوی کاناډا او هالند چې د ایم ایف سی ریاست ورلغاړي دي، له دې امله چې افغانستان نور د دې ائتلاف اغیزمن ملګری نه دی او تر خوا یې اوس مهال په دې هیواد کې د رسنیو ازادي د نړیوالې ټولنې له ژمنو سره برابر نه ده، دا پریکړه کوي. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف وایي دا پریکړه د غړو هیوادونو سره په مشوره او د ایم ایف سی د شرایطو سره سمه کړې. اعلامیه زیاتوي طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د رسنیو پر ازادۍ جدي محدودیتونه وضع کړي چې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو خوندیتوب او هوساینې ته یې ګواښ پیښ کړی دی. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف وایي د خبریالانو پرله پسې ځورونې، بریدونه او توقیف او له رسنیو څخه د ښځو ویستل د دې لامل شوي چې د رسنیو خپلواکي په چټکۍ سره زیانمنه شي او د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې له خطر سره مخ شي. افغانستان په 2000 کال کې د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د دې ائتلاف غړی شو چې د رسنیو د ازادۍ نړیوالو تعهداتو ته یې ژمنتیا وښوده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف د دې پریکړې په غبرګون کې وایي په افغانستان کې رسنۍ ازادې دي او هیڅ ډول محدودیت پرې نه دی وضع شوی.
داسې ځینې نړیوال ادارې تیر کې جوړې شوې لپاره موخه وي اوس د افغانستان وضعیت له منځه وړي، خو هیڅ دې ته کوم دلیل نه لري او نه دلته د رسنیو په وړاندې کوم بده پیښه یا بد اقدام شوی، برعکس لا همکاري ورسره شوې ده او همکاري کېږي لا هم.
مګر د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف بیا وایي په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت له نږدې څاري. هخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز په یوه خبر پاڼه کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف اندېښنې پر ځای بولي او زیاتوي د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د وژنو، ټپ کېدو، تاوتریخوالي او ګواښ لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي دي. د دې مرکز له قوله همدا ډول طالبانو په خپل سري ډول 113 تنه خبریالان نیولي چې ورسره تاوتریخوالی شوی او یا هم ګواښل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د ټولیزو رسنیو قانون ومني او د همدې قانون پر بنسټ رسنیو او خبریالانو سره چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په راډیو او ټلویزیون کې د ښځو ټولنې د یوې سروې پایله کې چې پرون خپره شوه موندلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د راپور ورکولو پر مهال خبریالان له ډېرو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ټولنې په کابل، کندهار، بامیان، بدخشان او بلخ کې له 308 تنو ښځینه خبریالانو ټول پوښتنه کړې چې له دې ډلې 80% ځواب ویونکو ویلي خبریالان د راپور ورکولو پر مهال له محدودیتونو سره مخ دي. 45% وایي چارو کې دولتي لاسوهنه زیاته شوې، 15% نورو وضعیت خراب توصیف کړی او 46% یې ویلي طالب چارواکي او ویاندویانې ښځینه خبریالانو ته ځواب نه وایي. په راډیو او ټلویزیون کې د ښځو ټولنې په خپله سروې کې دا هم موندلی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته 80% ښځینه کارکوونکي بېدندو شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغانستان د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف یا MFC له غړیتوب څخه وویستل شو. دې ټولنې په یو بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه ځکه کوي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي اوسمهال د نړیوالې ټولنې له ژمنو سره برابره نه ده، نو ځکه یې په دې ټولنې کې غړیتوب لغوه شوی دی. احمد تکل د MFC د پریکړې په اړه په افغانستان کې د جنوبي آسیا د خبریالانو د ټولنې له مشر ضیا بومیا سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې پریکړې اغیز به په افغانستان کې دننه پر رسنیو او خبریالانو څه وي.
دا به یو ډول طالبان نو کې به حصتي انتقام جویي را ژوندی کاندي او د رسنیو یو اخلاقي چتر چې په نړیواله سطح له دوی نه د ملاتړ موجود و هغه چتر له ساحې نه به افغانستان وتلی. خو امیدوار یو چې سره له دې چې افغانستان غړیتوب له لاسه ورکړی ده، ولې دا ائتلاف مکلف ده چې په هیوادونو باندې له تشویقي لارو فشار راوړي تر څو د رسنیو په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کاندي او نړیوالو کنوانسیونونو د ملګرو ملتو هغه کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي او له دغو لارو وکولی شي چې په غیر مستقیم ډول طالبان بیا دې ته آماده کاندي تر څو رسنیو نه او له خبریالانو نه فشارونه کم کړي.
MFC ټولنې د افغانستان د استلو اغیزې به په ټوله کې د افغانستان لپاره او د طالبانو د حکومت لپاره څه وي؟
اوس مهال چې افغانستان د دغې ډلې غړیتوب له لاسه ورکړی دی، ښایي رسما د هغو هیوادونو په ډله کې حساب شي چې هغه دیکتاتور هیوادونه دي. هلته د بیان ازادي منحیث حق ورته تمکین نه کیږي، احترام و درناوی نه ورته کیږي او دولتونه یې په رسمیت نه پیژني. د رسنیو نه ملاتړ موجود نه ده او هغه تاسیسات نه لري چې دغه په واسطه باندې وکولی شي چې رسنیو، خبریالانو او د بیان د ازادۍ فعالینو ته د فعالیت بستر آماده کاندي. نو په همدې منظور دغه نړیوال ائتلاف پتیلې ده، چون افغانستان هغه ټول شرایط چې پخوا ترلاسه کړي وه دا مهال د طالبانو په دوره کې هغه ټول شرایط له لاسه ورکړي دي. نسي کولی چې دغه ائتلاف داسې یو هیواد چې هیڅ ډول درناوی د بیان ازادۍ ته، د رسنیو ازادۍ ته نه لري، په خپل غړیتوب کې وساتي.
افغانستان مخکې کلونو کې د کومو معیارونو په اساس په دې ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړی و؟
افغانستان د نړۍ په سطحه داسې یو هیواد و چې ځانګړي ډول د رسنیو او د بیان د ازادۍ لپاره یې تاسیسات جوړ کړي وو. له هغې جملې نه د حکومت او د رسنیو مشترک کمیټه و، ګڼ کمیشنونه و، بهترین قانون و د رسنیو د فعالیت لپاره، همداراز د معلوماتو د لاسرسي بهترین قانون مو درلود چې نړۍ په سطحه جوایز ترلاسه کړي وو. نو له تقنیني لحاظ نه افغانستان دولت هغه مراحل پوره کړي وو چې وکولی شي د دغه ائتلاف غړیتوب ترلاسه کاندي.
مننه بومیا صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د ایم ایف سي له اوسني اقدام مخکې پر رسنیو د بندیز په خاطر کوم انتقادونه چې پخوا هم پر طالبانو کېدل، هغو کومه نتیجه ورکړې؟
سره له دې چې ګڼ شمېر نړیوالو نهادونو، افرادو، اشخاصو، حکومتونو او کورنیو سازمانونو سې د رسنیو د ملاتړ په برخه کې کار کوي او د بیان له ازادۍ نه دفاع کوي، بشري حقونو پاکله باندې کار کوي، ګڼ شمېر انتقادات رامنځته سوي دي. متاسفانه طالبانو د الفاظو تر شا سنګر نیولی ده او له دغو وعدو نه چې موږ به هر څه بېرته سم کړو ابزاري استفاده یې کړې ده. حتی دغو ټولو فشارونو ونه سوی کولی چې افغانستان کې د رسنیو لپاره یو قانون موجود واوسي، یو مؤسسه موجود واوسي چې د رسنیو غږ هلته ورورسیږي، د خبریالانو لپاره د سالم چاپیریال مساعد کاندي، او حتی د ټولنیزو رسنیو کارونکي د ځینو ټویټونو یا د فیسبوکي لیکنو په نتیجه کې هم زندان ته لاړ نه سي. نو هیڅ نو نتیجه یې نه ده ورکړې. امیدوار یو چې نړیوال سازمانونه او همداراز نړیواله ټولنه چې طالبانو سره دا اوس سیاسي او مالی روابط لري، طالبان دغه مسلې ته جوابګوی کاندي او فشار په باندې راوړي تر څو د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت ته ژمن پاتې سي او د قوانینو په جوړېدو کې دوی مسؤل کاندي.
په افغانستان کې د جنوبي اسیا د خبریالانو د ټولنې مشر ضیا بومیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وی پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره په یوازې سر اقدام ونه کړي. بلاول بوټو سرداری پرون په یو کانفرانس کې د خپل حکومت د بهرنۍ پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال دا خبره په اسلام آباد کې وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې ربیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوي، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم وردک تېره پنجشنبې ویلي وو چې هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. بلاول بوټو سرداری په پرونۍ خبري غونډه کې په ورته وخت کې تور پوری کړ چې په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په پاکستان کې د ترهګرو هلې ځلې زیات شوې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال شانواز ترکزی له پاکستان راپور لري.
وزیر خارجه بلاول بوټو سرداری ویلي د سیمه ایز بدلون وروسته په ترهګرۍ کې اضافه شوې ده. په اسلام آباد کې د نومبر 14 پرس کانفرنس ته په خپل وینا کې نوموړي زیاته کړي، تر ټولو زیاتې د ترهګرۍ پیښې خیبر پختونخوا کې کیږي. د نوموړي د سیمه ایز بدلون نه مراد په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت ختمېدل او د طالبانو واک ته راتلل. بلاول بوټو زرداری ده هم ویلي حالات لا هم داسې نه دي لکه 2008 او اتم کې چې، خو بیا هم لازمي ده مخنیوي وشي.
دهشتګردي کې واقع مسلسل هو رہے ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں
د ترهګرۍ پیښې پر لپسې کیږي. په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې که دومره اضافه په ترهګرۍ کې شوې، نو موږ له هم په تیر یو کال کې چې د پاکستان د ریاست کې د ترهګرۍ حوالے سره کومه پالیسي پاتې شوې، په هغې موږ له هم بند کوټه کې نظر ثانی کو کار ده، ځکه چې موږ د تیر ترهګرۍ په شان خطرناکې ورځې نورې نه شو زغملی. بلاول بوټو زرداری ده هم ویلي د تیر یو کال راهیسې د ترهګرۍ اضافه روانه ده. یو کال نه زیات وړاندې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي، دماشاد ریډیو دی اوشمیر رپورټونو سره سم طالبان ویلو دغه هیواد به د کومبل هیواد د پر خطر نه جوړیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د اوکران په ختیځ کې ډیره سخته جګړه روانه ده. هغه د دې سختې جګړې سربیره دا خبره وکړه چې هیواد یې ځواکونه یې او پوځونه یې راتلونکو بریاوو ته خوشبینه دي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی اوکراینیانو ته ویلي چې په ختیځ کې سخته جګړه دوام لري، چیرې چې د هغه په خبره مدافعینو یوازې په دونیتسک سیمه کې د روسیې له سلو ډیر بریدونه شنډ کړي دي. هغه دا وړاندیز هم کړی چې په ځینو سیمو کې دوی له خپلو عسکرو د راتلونکو بریالیتوبونو تمه لري. هغه بیګا د نومبر په 13مه په خپل شپنی ویډیوي پیغام کې ویل چې د دونیتسک په سیمه کې خورا سخته جګړه روانه ده. د اوکراین صدر اعظم دینیس چمهال هم تر هغه مخکې د نومبر په 13مه ویلي وو چې د روسیې د بریدونو له امله د هیواد انرژي ده زیربنا نیمایی برخه تخریب شویده. شمهال زیاته کرد چه ده موسکا و دوامدار بریدونه ده گازو و بریخنا ده پریکی دو لامل شوی، خو لده سره سره ده اوکراین زوکونو په ختیز که ده روسیه بریدونه پشاتن بولیدیم. آخوا ده زاپروژیا په جنوبی سیمه که چه ده اروپا تر طولو لوی اتومی بطه کوربه ده، د ښار د سیمه ییزې شورا منشي وویل چې ممکن روسیې د بیګانیو توغندیزو بریدونو په پایله کې د زیربنایي تاسیساتو تر خاورې لاندې خلک بند پاتې وي. ولسمشر زیلنسکي هم د ورځې په پیل کې یوه ډله آیرلندي زده کوونکو ته په یو ویډیو پیغام کې د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو د غوښتنې تکرار وکړ. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د اوکراین په خیرسون کې د روسي ځواکونو په لاس د خلکو په نیولو او تریتم کولو اندېښنه ښولي. د بهرنیو چارو وزارت د یو خپلواک څیړنیز راپور پایلې یادې کړې چې په خیرسون کې د شو پیښو جزئیات راټول کړي او وړاندیز یې کړی چې روسیه باید د اوکراین په خیرسون اوبلاست کې د جنګي جنایتونو او نورو وحشیانه کړنو حساب ورکړي. د شخړو څارونکي یو پروګرام چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا یې ملاتړ کیږي په خپل راپور کې د 200 څخه د زیاتو اشخاصو د تجربو په اساس لیکلي چې د روسیې او روس پلوه ځواکونو لخوا د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په ګډون د شکنجې او نورو ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند شاهدان دي. ژغورونکو او شاهدانو لږ تر لږه 15 کسان پیژندلي چې په توقیف کې د روسي ځواکونو د ناوړه چلند په پایله کې مړه شوي. راپور همدارنګه په خیرسون اوبلاست کې او همدارنګه په کریمیا کې د 200 توقیف ځایونو او پوستو سیمې په ګوته کوي او د کریمیا تاتار ټولنې د غړو سره د ناوړه چلند راپور شوي غیر متناسب ډېرې پیښې یادوي.
د اوکراین چارواکي وایي چې د روسي وروستیو توغندیو له امله د اوکراین نیمایي انرژي سیستم ویجاړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په تقریبا ټولو سیمو کې د حرارت درجه تر صفر لاندې تللې او په پلازمینه کیف کې د ژمي لومړی واوره هم ورېدلې ده. د پلازمینې یوه چارواکي خبرداری ورکړی چې کېدای شي د ښار برېښنا کوټ یو مخ ویجاړ شي او غیر فعال شي. تر دې مخکې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي ویلي و چې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شوي دي. اوکراین د روسیې بمباریو سره مهاله انجینران هڅوي چې ویجاړ شوي برېښنایي تاسیسات بیرته ورخوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځني صفه د لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې به وړاندې تاسو دا واوري چې البته تر څلور نیمه بجو وروسته چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه 15 میاشتې پوره شوې دي، خو تر اوسه سرپرست حکومت د نړۍ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه یو مفصل راپور د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 12 نیمه بجو وروسته اوریدلی شئ. خو د خبرونې په دې برخه کې به د نشه یي موادو مسلې ته مخه کړو. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوال بورډ وایي چې د کوکنار کښت زیات شوی دی او د تریاکو تولید ته اندېښنه لري. دا خبره ده چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال په کلکو رد کړه. یو شمېر بزګرانو بیا ویلي دي چې طالبانو دوی منع کړی دي چې کوکنار وکړي، خو په مقابل کې بدیل معیشت هم نه دی خوړل شوی. په دې اړه راپور خاطر پردیس وړاندې کوي.
سره لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، قاچاق او تولید منع کړی، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوال بورډ یا INCB په افغانستان کې د کوکنارو زیات کښت او تولید ته اندېښنه ښودلی. دغه بورډ د جمعې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې له افغانستانه د کوکنارو د کښت او تولید په اړه د رسنیو له لوري راپورونه د اندېښنې وړ دي او باید مخه یې ونیول شي. په خبر پاڼې کې ویل شوي هغه کسان په ځانګړي ډول بزګران چې د کوکنارو کښت کوي باید بدیل کښت ورته وړاندې شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي. له نشه یي توکو سره د مبارزې نړیوال بورډ دغه شان ویلي هغه وګړي په ځانګړي ډول مېرمنې چې له نشه یي موادو استفاده کوي د بیړنیو روغتیا لپاره یې باید اغېزمن ګامونه پورته شي. د دغه بورډ په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو ته په کتو سره ډېری خلک نشو ته مخه کوي چې دا د راتلونکي لپاره د خطر یو زنګ دی. له نشه یي توکو سره د مبارزې نړیوال بورډ له نړیوالو بنسټونو او بشري سازمانونو غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو سره خپلې مرستې جاري وساتي ترڅو په نشه د اخته کېدونکو کسانو په شمېر کې زیاتوالی رانشي. د دغه بورډ په وینا بزګرانو ته باید بدیل کښت وړاندې شي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر بزګران بیا د طالبانو حکومت تورنوي چې دوی ته بدیل کښت نه دی وړاندې کړی. د ننګرهار او هلمند ولایت دوه تنه بزګران
طالبانو هم موږ باندې کوکنار بند کړو، خو باید موږ ته د په بدل کې داسې اصلاح شوي تخمونه راوړي چې موږ د ښه حاصل ترې ترلاسه کړو. او تر اوسه پورې دغسې تخمونه موږ ته چا نه دي رسولي چې د کوکنارو په بدله کې چې موږ ترې نه ګټه واخلو او یا موږ ته ښه حاصل راکړي.
بس کسر فامل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا وسکر د ډوډۍ غواړي شی نشته. دا لس کسر فامل سرپرستي یوه عاجز ما په غاړه ده، اوس نه توجه راته کړې ده، نه د بدل معاشات راته برابر کړې دي، نه نور هیڅ توجه موږ ته نه ده کړې.
له بلې خوا بیا د طالبانو حکومت وایي چې د کوکنارو کښت په افغانستان کې صفر شوی. د طالبانو د حکومت بیان ذبی الله مجاهد دغه څرګندونو ته په غبرګون کې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خپره شوې خبر پاڼه له واقعیتونو لرې ده.
په افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول بند ده، او اوس ایجې کې موږ کوکنارو کښت نه لرو. پته په ډېرو لرو پرتو سیمو کې او غریبو سیمو کې هم دا شی څارل شوي دي او نشته. ځینې ادارې په دې مورد باندې متاسفانه ځان فعال ښي او خپل راپورونه خپرېږي، هغه مغرضانه دي. اوس هم د دې بېلې پلټنې بې تحقیق د راپور خپور سوی، داسې ووایي چې زیات سوی دی، دا خو اصلا د واقعیتونو سره سل په سلو کې تضاد لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو سره د روان لمریز کال د حمل په میاشت کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت، قاچاق او تولید منع اعلان کړ. د نشه یي توکو د مبارزې نړیوال بورډ یا INCB د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د کنټرول نړیوالو کنوانسیونونو پلي کولو لپاره خپلواک او نیمه قضایي اداره ده. دا بورډ په 1968 کې تاسیس شو او هدف یې په هغو هیوادونو کې چې د نشه یي موادو کښت او تولید کېږي نظارت او راپور ورکونه ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ټاکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شي. لومړی مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت شپې 8:30 شروع کیږي. دا لوبې په 8 ګروپونو کې ویشل شوې دي چې په هر ګروپ کې 4 ټیمونه دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې یو وړاندوینه داسې شوې ده چې برازیل تر بل هر هیواد د دې لوبو د ګټلو چانس ډېر لري. له 1930 کال راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوې دي، برازیل یواځینی هیواد دی چې هر ځلې په دې جام کې برخه اخیستې ده او تر بل هر هیواد یې دا اتلولي ډېره خپله کړې ده. د برازیل 5 ځله دا ویاړ په برخه شوی دی چې د نړیوال جام اتل شي. په قطر کې د نړیوال جام د ګټلو د وړاندوینې له مخې تر برازیل وروسته ارجنټاین یاد شوی دی. ارجنټاین تر اوسه 2 ځله توانېدلی دی چې دا جام خپل کړي. په دې پیشګویي کې 14 هغه لوبډلې چې تر نورو د ګټلو ډېر چانس لري، 4 یې د امریکا د نیمې وچې دي: برازیل، ارجنټاین، یوروګوای او مکسیکو. 12 اروپایي هیوادونه یاد شوي دي چې ښایي دا نړیوال جام خپل کړي. له آسیا څخه چې دا لوبې پکې کیږي، هیڅ هیواد په دې 14 کې نه دی یاد شوی، او له افریقا څخه یوازې د سینیګال نوم اخیستل شوی دی چې د ګټلو چانس لري. له تیرو 2 کلونو راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوي دي، هر 4 کاله وروسته دا اتلولي ترسره شوې ده. یوازې د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال په 1942 او 1946 کلونو کې دا مسابقې ترسره نه شوې. وروستی نړیوال جام 4 کاله مخکې په روسیې کې وشو چې فرانسه پکې اتله شوه. د فوټبال د نړیوال جام لوبي تر اوسه په 12 هیوادو کې ترسره شوې دي. ځینې هیوادونه لکه برازیل، فرانسا، ایټالیا، جرمنی او مکسیکو دوه دوه ځله د دې لوبو قربانه پات شوي دي. دا لومړی ځل دی چې دا لوبې په آسیا کې کیږي او قطر یې کوربه دی. په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د نندارچیانو د څارلو لپاره د قماندې او کنټرول مرکز به په هر لوبغالي کې له 2000 نصب شویو کمرو کار اخلي. د قماندې او کنټرول په مرکز کې به د بیلابیلو برخو تر سلو زیات متخصصان میشت وي. د دغه ټکنالوژي په اړه نور تفصیل د اسمت څاروان پراپور کې.
اټکل کېږي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د لیدو لپاره به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1,200,000 تنه قطر ته لاړ شي. له دې کبله به قطر د ټکنالوژۍ په یوه جوړ کړي مرکز کې له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس څخه د نندارچیانو د څارنې، د نندارچیانو د شمیر د زیاتېدو د وړاندوینې او حتی د لوبغاړو د هوا د کنټرول لپاره کار اخلي. د الجزیرې تلویزیون د راپور له مخې د قطر د ټکنالوژۍ د قماندې او کنټرول په دغه مرکز کې به چې اسپایر نومیږي تر 30 متخصصان شپه او ورځ کار کوي او پر هغو تصویرونو به څار کوي چې له 200,000 ځایونو څخه هم مهاله اخیستل کیږي او دوی ته په سکرین ښکاري. قطر د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره 8 لوبغالي چمتو کړي چې په هر یو کې 22,000 کمرې نصب شوې دي. دوی به د ټکنالوژۍ په وسیله په هر لوبغالي کې د هر نندارچی مخصوم کولی او پیژندلی شي. د قطر په دغه مرکز کې به د سایبری امنیت له متخصصانو رانیولې تر تروریزم او ترانسپورت پورې د هرې برخې متخصصان میشت وي. دوی به د قماندې او کنټرول له خونې د لوبغالو دروازې کنټرولولی شي. د اوبو له نلونو رانیولې د هوا د تصفیې تر سیستمه پورې به ټولې برخې له خرابېدو ساتي.
دوه مخی ځوانان په ظاهر یو رنگ، په باطن بل رنگ. په دې اړه د ځوانانو په خبرونه تاندې څنګه کې په تفصیل اوریدل شي. د خبرونه تر 4:30 بجو وروسته خبرو. خو اوس به د یو شمېر هغو اوریدونکو سب څه پیغامونه له تاسو سره شریک کړو چې ازادي راډیو ته د واتس اپ لارې راستولې.
ډاکټر همدار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د ټولو لوړپوړو چارواکو خاصتا د خارجه وزارت نه دا هیله او غوښتنه ده چې افغانانو سره په بارډرونو کې توخم بارډر وي او که بولدک بارډر وي او پاکستان ملیشي او پولیس ورسره ډېر ظلم او تیری کوي او د افغانانو ناموس ته ډېره په بده سترګه ګوري او د خلکو ډېره بېزتي کوي. نو باید پاکستان سره دغه مشکل ته د پای ټکی کېږدي او نور افغانان صبر او سلا نشي کولی او نو بس په دوی ځان ته د ملت مسؤلین وایي. نو تر ټولو باید لومړی د دغې خبرې غم وکړي.
السلام علیکم. زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی دا مهال د مرکز کلات نه له تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د مو ازموینو وخت را رسیدلی ده، د سالانه امتحانو وخت را رسیدلی ده، نو د ټولو والدینو، مشرانو، ورونونو مو هیله همدا ده چې خپل کشران، خویندې، ورونه و مطالعې ته آماده کړي او تشویق یې کړي تر څو په امتحان یا ازموینه کې ګډون وکړي او ښې نمرې ترلاسه
کړي. نه کوم سړک شته، نه کومه لاره جوړه شته، پوه شوې؟ ټول د خپل طبیعت کارونه په ګیرو کې روان دي. خدای وکړي ستاسو موږ غوښتل لوړپوړو چارواکو ورسوي چې یو د اربابې سیم یا یو کمبار کمپاسې پوه شوې؟ موږ د پاره فعاله کړي انټرنیټ، واټساپ، خلک ډېر په تنګ زمې کې یخم یو نو بیا غونډۍ ته منډې وي بل خواته دغه غوښتنه د سلام علیکم.
کریم بخت محمد حکانی د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ سره څخه در سره پلین کیم. نو زما غوښتنه دغه ده پر دې برابر باندې ده چې پاکستان نور به هیڅ دغه ظلم او زور او زیاتی پرېږدي. که پرې نه ږدي پایلې به یې ډېرې خرابې وي او انشاءالله العزیز افغانستان تر پاکستان په هیڅ لار هم کمزوري نه دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 0040 22 11 24 201. شمېره بیا تکراروم 0040 دوویشت یولس چلرویشت دوسو یو.